احمد شبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل تیلر د طالبانو پر حکومت شخ وکړ چې خپل شمنې د میرمن و اونچونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې تر سره کړي. میرمن تیلر دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه.
موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي.
که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقص کولو تورن کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به هر میاشت له 15 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه یې وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله امانی وایي چې د ملګرو ملتو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي وو چې له اوکراین څخه به 80,000 ټنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتو ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان د 40 میلیونه زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک دي. لوهانسک، خرسون، زاپروژیا او دونیسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړې دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دونیسک کې د لیمان ښارګوټي ته چیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده او له هغوی څخه یې 3 کلي بیرته نیولې دي. د وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلیو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخنیوی کړی دی. د جګړې له ډګره په خپلواک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. د اروپای ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یو غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه، خو د اروپای ټولنې مشران په دې غونډه کې د تیلو او ګازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل. د اروپای ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژي پر سرچینو اتکا راکمه کړي. اروپای ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادونو کې د تیلو او ګازو د بیو په کنټرول بوختي، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بینټ ماموریت په تیر یو کال کې اغېزمن و. په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی.
هغه ظلمونه، بشري حقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي.
طالبان هیله مندي چې د هرات صنعتي پارک ته له ترکمنستان څخه ګاز وارد کړي.
د همدغه پروژې په مخ کې چې کوم خنډونه دي د دې د لرې کولو لپاره اوس په الحال لپاره په ترکمنستان کې مختلفې غونډې روانې دي.
له خبري برخې ورهاخوا دا ساعت د سندرو میلمانه پروګرام لرو چې پکې تاسو ته سندرې خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا 9 غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړې. د پاکستان او چین په ګډون د دریو هیوادونو رای مخالفې وي او 1500 نورو هیوادونو ممتنې رای وکارولې. د دې پریکړه لیک له مخې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ماموریت کې په افغانستان کې له بشري حقوقو او د ماشومان له حقوقو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیوال شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیگانه غونډې د پریکړه لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یوه نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د ډیموکراسۍ ملاتړی کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال 30 غړي لري چې له دې ډلې 29 هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځانګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي، خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنډ د ماموریت د تمدید ترهرات کړه. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریښودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همدارس د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادې دو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې له هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنډ د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای، خو برتانیا د بنډ د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونې، ښځې او اقلیتونه په 13,000 له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو غوښتل چې نجونو او ښځو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
موګله نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوال ټولنې مهمه غوښتنې دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. پدیر احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ښاغلي بنډ د ماموریت اهمیت په څه کې دی.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنډ هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو د پچارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکي چې کله طالبان په اگست 2021 کې کابل ته راغله او د دې سره تشویشونه ده د سولې چې گویا په افغانستان کې بشري حقوقونه، د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بلخصوص تر تهدید لاندې دي. نو د ریچارډ بنډ پر دې وټاکي چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت پر دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، د ټیم وکولای شوی چې تریو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چیرې ریچارډ بنډ او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقوقو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازه باندې نقص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې دیک شک نسته چې یو تعداد پیښې، مهمې پیښې شاید د دې ماموریت نه توانېدلې پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغې باندې بحث وکړي، خو هغه سوال دا دی چې طالبانو تر واکمنی لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم هغومره وسیع او آزاد نسي کېدلی لکه څومره چې پخوای، مګر بیا هم په دې ستونزو سره دا زه فکر کوم بیا هم موثره و.
اعظمي صاحب، چین او پاکستان د ښاغلي بنت د ماموریت د تمدید لپاره منفي رایې ورکړې. د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري، د دوی رایې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګری کړی دی او دغه دوه ملکونه بالخصوص چین او پاکستان د طالبانو سره ښه اړیکې لري. نو طالبان نه غواړي چې د ملل متحد داسې یو مخا ځانګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکړي او هغه ظلمونه چې د طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي. زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړی دی چې دوی د طالبانو سره خپل انډیوالي ثابته کړي او د غرب سره یو نوی مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسو پر طالبانو باندې فشارونه مراوړي.
مننه اعظمي صاحب. او رسې پښتنه دا ده چې تقریبا 9 هیوادونو چې د بنت د ماموریت دوام ته رای ورکړي په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي؟
مدې کې څو په څو ساته کې طالبان ملامت یو د دې شدې د قوانین داسې نسته چې حقوق بشر د درناوي وکړي او هغه دې وساتي. دوم دا دي چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي، اکثریت افراد مشرتابه سره نیولې تر جنگي کمانډانانو او عسکرو پورې هغوی یو نه خودسرانه عمل کوي. د مشرتابه په سطح کې د نجونو مقاتب بندوي یا مثلا داسې پالیسیانې راوړي چې هغه دي نور لژکیو په افغانستان کې چې کوم قومي لژکی دي د هغې حقوق دي یو نوه محدود کی. جنگی افراد دوی په فکر باندې دوی نیسي هغه په هماغه ځای کې سارایي محکمې دي چې د طالبانو یعنی په کښته ساده کې افراد دي چې خپله دا فیصله اخلي. نو زه فکر کوم د طالبانو تر نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دی. نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوي د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کوي متاسفانه.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت په نشته راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د گاز د لیش د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي. که څه هم د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې درغونې د چارو د پیل دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو په اړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو د یوې برخې په توګه د هرات ښار د صنعتي پارک د ګاز د لګښت طرحه چمتو شوې ده. د دې وزارت ویندوی مفتي عصمت الله برهان بیګا آزادي رادیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نورو مسئلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یوه پلاوي خبرې روانې دي.
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په شرطابه باندې یو لوړتبه هیئت د ترکمنستان هیواد سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د دې د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفه غونډې روانې دي.
شاغلی برهان زیاته کړه چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نوموړي په وینا د دوړو خواو تخنیکی ټیمونه به ډیر ژر په دې اړه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د وژي په 11مه د هرات سوداګرو او پانګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکو ګټه واخلي. د ټاپي نلیکه د لومړني پلان له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوې او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده. خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چارې څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویلي دي چې